د سهار شپږ بجې شوې. احمد چې بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان مرستیال هیدر بار وای ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اخري بار دا خبره په یو ټویټ کې چې پرونی خپور کړ کړې ده، د زیاته کړې د ملګرو ملتو ادارو د ښځو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نااصولي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی د للا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیال ملګرو ملتو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نااصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشته رسولی. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف پرون وویل چې ممکن د طالبانو حکومت نه حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومان له زده کړو منع کړي. د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د ترکیه انادولو خبري اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نه شي. نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې مرسته وکړي. د یوې بریتانیایي مؤسسې د سروې په اساس سږ کال په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو لږ کوکنار کرل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړې استازي روزا اوتنبایووه له طالبانو څخه وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس وایي اوتنبایووه پرون د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او د شکایتونو اورېدو وزارت له مسلکي مرستیال شیخ محمد فقیر سره په کتنه کې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز ته په اشاره وویل چې دې ستونزې ته باید مناسب حل لار ولټول شي. د افغانستان پاکستان د صنعت او سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس زبیر متولی له افغانستان، روسیا او ایران سره د بارتري سوداګرۍ د پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت د نوښت هرکلی وکړ. پاکستانی رسنیو پرون د شاغل متولی په وینا وویل چې دوی له 2020 کال څخه هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا له لارې خنډونه لرې شي. د څلور هیوادونو ترمن د برتری یا جنس په جنس سوداګری د میکانیزم پر سر موافقه د سوداګری د غوړېدو لورته یو مهم ګام وباله. پاکستانی رسنیو دا موافقه د پاکستان لپاره چې له ژور اقتصادي بحران او د اثارو له کموالي سره مخامخ دی ګټوره بللې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالی محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په یو دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل ویل چې دا په دې معنا ده چې په راتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیې په تړاو څوک عمران خان نشي نیولی. عمران خان د می په نهمه د 3 ورځو په مخه توقیف شو چې له امله په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وشوې. پر د پولیسکونو تورونه لګېدلې دي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم شو او په روسي شکل پارلمان د عدم اعتماد رائے ورکړه. د یو شمیر پوځي چارواکي تورن کړی دي چې د یې له واک لري کړی دي او د ده د وژلو هڅې کړی دي. پوځ دا تورونه بې بنسټه بللې. اسدي رډو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز کې د جمعه د نن چاودنه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ملګر ملتو او یو شمېر نورو غندلې ده. وړاندې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه تاسو له زده او نقیصو خبرو شویو شمېرو هم خبره وو. یونیسف اندېښنه ښیي چې شای طالبان په زرګونو کلیوالي ښوونځي په افغانستان کې بند کړي. دې ته یو شمېر افغانان هم اندېښنه لري.
هیله من یم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دې نه صرف نظر وکړي او پریږدي چې دغه ماشومان درس ووایي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی. په کندهار کې د کوکنارو پر ځای جنو اوژه ته د اوژې کرلو ته مخه کړې.
د ښه بدیل په توګه د کوکنارو کوایو اوژه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالۍ کې د 900 جریبه په شاوخوا حدودو کې کرل شوی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او ایران په بدخشان کې پرونی چاودنه وخندله. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په یو ټویټ کې لیکلی دی چې دا یو ترورستي عمل دی. په مرکز فیض آباد کې د پرونی چاودنې د مرژوبلو د شمیر په اړه زر او نقیز راپورونه ورکول کېږي. وی خبری سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون ناوخته پورې په دې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 83 نور ژوبل شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور رئیس معز الدین احمدی د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا چاودنه تر غرمې مخکې په 19 بجې د فیض آباد د نوي ښار د لومړۍ حصې په نبوي جومات کې داسې مهال وشوه چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والي نثار احمد احمدي فاتحې ته راټول شوي وو. نثار احمد احمدي تر دې دوی ورځې وړاندې یعنی د سه شنبې د ورځې په موټر بمی برید کې وژل شوی وو. پر احمدي د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وروسته لدی چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واکته رسیدلی داعش ډلې د ګڼو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ له اټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو کډیو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست فیض آباد چاودنې ته په اشاره په یو ټویټ کې پرون ناوخته ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونه په یو سپیڅلي ځای کې دا بوشتونکی جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم دا برید غندلې او په برید کې د ملکیانو پر وشل کېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې وه. ایران هم دا برید غندلی دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلي چې پر بیګنا خلکو په تیره بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په څو ټویټونو کې کښلي چې د فیض آباد پرونی حمله د دښمنانو کار دی. د جمهوری حکومت په محل هم د تورته حمله په جماعتونو او د جنازي او فاتحه په مراسمو کې کېده. همغه محل هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لښ فګو د سهار تر شپګو بجو په منځري صفه 12 شپګ نوي
او د سهار لښ شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 30 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف اندیشنه ښکاره کړې ده چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي ښوونځي بند کړي چې د سلګونو زره له زده کړو پاتې کلیوالو لپاره جوړ شوي دي. په کلیوالي ښوونځیو کې چې د جمهوري حکومت په وروستیو کې د یونیسف له لورې جوړ شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کېږي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د طالبانو حکومت ممکن د نړیوالو ناحکومتي موسسو له لوري د افغان ماشومانو ښوونځي بند کړي او د 15 لکه ماشومو نجونو او هلوکانو زده کړې له خطر سره مخامخ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یونیسف پرون پنجشنبه وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کېږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل وبوسي. طالبانو په چیرو دوه کلونو کې چې واک ته رسیدلي نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژور اندېښنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نه حکومتي موسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300,000 نجونو په شمول تر 1,500,000 ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف هم در از ویلی چی حدسه کوی ده طالبانو ده مشانو ده حق حکم پا اره نور معلومات تر لاسکری چی تر او سپوری اعلان کرده نده. یونیسف ده 15 افغان او 12 نړیوالو نا حکومتی مؤسسو په همکاری د افغانستان په وروسته پاتې او لری پرتو سیمو کې 1000 کلیوالي ښوونځي جوړ کړی دی. مدني فعال او جی امیل وی د یونیسف له لوري په کلیوالي سیمو کې غیر رسمي ښوونځي نه یوازې خلکو ته د زده کړو رڼا رسوي، بلکې له دې لارې یې په اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو کې ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
دوی ته معلوم دی چې یونیسف یو بی‌طرفه سازمان دی او د ماشومان ملاتړ کوي. هیله مند یم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دوی نه صرف نظر وکړي او پرېږدي چې دغه ماشومان درس ووایي او دغه خلک چې د یو مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کوي دوی سره به لوی کومک وي په دې حالت کې، په دې بحراني حالت کې چې اوس فقر او بیچارګي د افغانانو سره مل شوی دی او لاس ګریوان دی ورسره.
دی همدار رسول که طالبانو په خپل پریکړې د دغو ښوونځیو مخه ونیوله له افغانانو سره به لوی دښمنی کړی وي. دا ښوونځي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوي او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي ښوونځي به کورنیو مرستندویو ډلو ته وسپارل شي. د پوهنې وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته له دې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره ولیدل. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي، خو اوس کافي بودیجه نه لري او په تعلیمي نصاب کې بدلون نه دی راوستی.
په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د کمیدو په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ تازه څرګندونو ځینې غبرګونونه پارولی دي. توماس ویسټ ویلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلې کړې چې 6 کال د کوکنارو کښت کم شوی دی د اعتبار وړ او مهم دي. د امریکا د کانګرس کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال دا څرګندونې بې لارې کوونکې بللې دي. جزئیات ته خاطر پردیس پر راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د کوکنارو او تاریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهارشنبې ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټامویسټ او خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مکال په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالره لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د وی بریټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 6 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا یې دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په هغو رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي ښودلې دي چې 80% د کچیر هغوی سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړي دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچه 0 ته راټیټه سوې ده او هېڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
خو د افغانستان په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه شوې ادعاګانې سمې دي. د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي ورکړل شوي معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشت کننده
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلي 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشئی توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې 3000 جریبه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د افغانستان لپاره مو په راپور کې د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس په وینا واورېدل چې د کوکنارو د کښت کمیدو راپورونه د ستاینې وړ دي. بل لور ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د ښاغلي ویس څرګندونې خندلې دي او ویلي دي چې د طالبانو په یو شمېر غیر بشري هڅو باید سترګې پټې نه شي. په کندهار کې د کوکنارو پر ځای په ځینو سیمو کې هوږه کرل شوې ده. په کندهار کې د هوږې کروندګر وایي حاصلات زیات دي خو د ساتنې لپاره یې سړې خونې او د پلور بازار نشته. سږ کال د کندهار په شپږو ولسوالیو کې پر 900 جریبه ځمکه د هوږې کښتونه شوي چې 2200 ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا هوږه په دې خطر باندې ښه شوې ده یو خو په قیامت باندې څه لوړه ده.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د ملنګ کاري سیمه ده.
بل ټیم لاندې وخت لاندې یسته او په کندهار کې ګرمي ده. نو په دې خاطر باندې یو خو مثبته ګټه ده چې هغه د کوم وخت دا څونه اوبه غواړي هغه وخت چې اوبه کمیږي دا پخیر. نو دلته د دوبي په
څلور دېرش کلن عزیز الله په همدې سیمه کې پر خپل درې جریبه ځمکه د هوږې کښ کړی. هغه هر ورځ د خپل کښ د پالنې او حاصلاتو ټولولو لپاره 2 ساعته په خپل پټي کې کار کوي. عزیز الله د کرل سوي هوږې له کیفیت او حاصلاتو څخه خوښ دی خو په خبره یې له بهره د هوږې وارداتو یې د حاصلاتو پر بیو اغېز کړی.
خواري هم دونه ډېره نه ده لکه دغه خلک ورسره نعادته ځي خو لږ کړي. ما دا 6 کال تقریبا یو 10 جاله کرلې ده. بس یو نیم درې جریبه ځمکه مې کرلې ده. پخوا به 1500 افغانۍ یو جال خرڅېدی 1.5 کیلو په جال کې او 6 کال متاسفانه جال یې په 300 افغانۍ دی. د بازار موندنه نشته ورته او سړې خونې نه لرو چې موږ دا پکښې کې وساتو ذخیره یې کړو. بیا چې اوس په موسم یې د رسېد اصول دی چې اصول وخت یې تیر شي بیا بېرته یې ښول کېږي. پر کوم موسم موږ بیا یې د چینایي اوږه رانیسو یا پاکستاني اوږه رانیسو یا ایراني اوږه رانیسو ځکه موږ ځای نه لرو د سړې خونې نه لرو چې دا وساتو خپله اوږه بیا بېرته رانیسو.
یو بل کروندګر تورجان هم پر لاس چیرې بزمکه هوږه کرلې. دی بیا هوږه اقتصادي کش بولي خو له مسؤولو چارواکو د حاصلاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
یاره تقریبا دغه لس 2 کاله کېږي چې موږ دا هوږه دلې کرو او 6 کاله مو دره کال مو ډېره کرلې ده دلې او اوبه در غنمو در دغو شان دی اوبه څه کمې مو غواړي په دا خطر او بازار 6 کال ډېر سره کښته دی. تقریبا په 350 جال وس خرڅېږي او موږ څه تقریبا دا 350 شل دغه سی وس جال مصرف کوي چې جال وو یا مکرل ده زیات 6 کال سی زیات زیات موږ ډېر مکرل ده دغه پرته ده. خو دلته بازار موږ دغه توجه لرو چې بازار نه سره برابر سي. بازار ډېر کښته دی نرخونه ډېر کښته دي ټیټ دي هغه مصرف نه جوړي 6 کال.
د کندهار د کرنې او مالداري اداره وایي 6 کال د کندهار په دامان ژړی ډنډ ارغنده او میوند او پنجبای ولسوالیو کې پر 900 جریبه ځمکه د هوږې کښتونه سوي چې 2200 ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او بازار موندنې په موخه له ځینو بنسټونو سره په اړیکه کې دی.
د ښه بدیل په توګه د کوکنارو کوایي هوږه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالیو کې دامان ډنډ میوند ژړی پنجوایي د 900 جریبه په شاوخوا حدودو کې کرل سوې ده چې 2 جریب څخه 3 ټنه اټکل انشاءالله لرو چې په مجموع کې 2200 ټنه اټکل لرو چې انشاءالله لاسته به راوړو. هوږه په 2.9 ده. یو هغه وطني او بل زراعتي چې د ښه بدیل په توګه انشاءالله کوشش کوو چې ترویج سي او دهقانانو ته عامه پوهاوی ورکړو او د بازار په موندنه کې هم کوشش سره وکړو.
د هوږې په ګډون زعفران هنج ریحان کچالو او ځکنې توت هغه کښتونه دي چې په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د ځینو مرستندویو موسساتو په مرسته د نشئی توکو د بدیل کښتونو په توګه مرواج او د ودې په حال کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بچي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالی ملاتړ چمتو شوې سروې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 13 کلنۍ څخه مخکې واده کوي. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه واورئ، خو مخکې تر دې چې د پروګرام راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسوګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
میل آنلاین بریتانیایي خپرونې په بدخشان کې وروستیو 14 ته کتنه کړې او لیکلي دي. پرون د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې 14 د طالبانو د لوړپوړو چارواکو په ګډون یو شمېر کسانو وژل او ټپیان کړل. نثار احمد احمدی تر پرونی 14 دوه ورځې مخکې د هغه پر موټر د شوې 14 له کبله وژل شوی وو. پر نثار احمد احمدی د شوې برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ منلې دی. په 13 دسمبر میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو امنی قومندان هم دند ته د تک پر مهال یو 14 کې وژل شو چې مسولیت داعش ومانه. طالبان تل هڅه کوي چې د داعش له لوري ګواښونه کم ارزښت وخی، خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دغه ګواښونه باید جدي وګڼل شي، ځکه د دوی په باور داعش په بریدونو کې له هغو تکتیکونو کار اخلي چې پخوا طالبانو ترې کار اخیسته. ډیجیټل ژورنال په یو مقاله کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هغو اندېښنو ته کتنه کړې چې افغانستان کې د تعلیم بهیر ته څرګندې کړې دي. یونیسف ویلي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې طالبان غواړي نړیوال سازمانونه او بنسټونه په افغانستان کې له تعلیمي بهیره وباسي او د ځینو نړیوالو موسسو فعالیتونه محلي موسسو ته ولېږدوي. یونیسف ویلي که دغه اقدام عملی شي ممکن په افغانستان کې د دوی زرګونه محلي ټولګي بند او له کبله یې 15 وړې نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. یونیسف د 15 افغان موسسو او 12 نړیوالو سازمانونو په ملګرتیا په افغانستان کې 1000 ټولنیز ټولګي لري چې اکثره یې لری پرتو سیمو کې فعالیت کوي. طالبانو تر اوسه د یونیسف پر اندېښنو رسمي تبصره نه ده کړې، خو څو میاشتې وړاندې یې هلمند او کندهار کې د سلګونه دغه ډول ټولګیو فعالیتونه وځنډول.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ څخه مخکې واده کوي. د دې ادارې د 1400 لومړي کال د سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بچي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالی ملاتړ چمتو شوی، په هلمند او هرات کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه څه باندې 25% ده، چې اوس د دې ښځو عمر له 60 څخه تر 40 کلونو دی. یوې د کم عمره ودونو قرباني شوې مېرمن ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ باید خپلو لوڼو ته د ژوند د شریک د ټاکلو حق ورکړي. جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
څلوردېرش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې درې ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
ولر خانواده بزرګ شوم که هم پدرم بی سواد بود هم مادرم بی
زه په داسې یوې کورنۍ کې لوی شوم چې پلار او مور می دواړه نالوستي وو. په ټولې توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. د خبرې ته پام نه کوي چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 60 کسیزه ده، او آیا زموږ لور د دې لوی کورنۍ له هدي راوتی شي او کنه. 14 کلنه وم چې واده می وکړ. له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشاله وم چې نوې جامې اغوندم.
پینځه خویندې لري او په خبره یې ټولې د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغې د خپلې یوې خور د واده په هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خوارم از مکه د خورد بود، 1 سال خورتر بود، 15 سال سن داشت، به یک مرد کهن سال.
یوه خور مې تر ما وړه وه او 15 کلنه وه. هغه یې یوه سپین ږیرې ته واده کړه چې 9 ماشومان یې درلودل، او له 1.5 کال وروسته د هغې د بنې زوی زما خور ووژله. هغې 1 ماشوم درلود او د 6 میاشتو امیدواره وه. زما د خور میړه یې هم وواژه، او زما مور چې هغوی کره مېلمنه وه هغه یې هم ووژله. یعنی په یوه ورځ کې زموږ د کورنۍ 3 کسان شهیدان شول.
سنم د کورنۍ ترمنځ ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي، او له نورو کورنیو غواړي چې د خپلو لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دې ورکړي. په همدې حال کې زرغونه ولي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره وجبري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه.
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډېره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي، له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري، بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډېره شوې ده، او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړیستل کیږي، ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کېدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډېره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شاخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچکي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی، ویل شوي چې 28.9 سلنه نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2 سلنه او په کابل کې 28.6 سلنه ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6 سلنه یې په 15 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 24.9 سلنه او په ښارونو کې 3.3 سلنه ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوي چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د دغه ولایت زیاتې لوی لارې کنډ کپر دي، ښوونځي او نور دولتي تاسیساتي ودانۍ نه لري. دوی وایي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د دوی سیمې د جګړو له امله له پرمختیایي پروژو بې برخې وي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي د خلکو ستونزې مني او ژمنه کوي چې سیمې ته به یې پاملرنه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت میدان وردګ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو او پرمختیایي پروژو غوښتنه کوي. له ډلې د دغه ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې د اوبو د مهار کولو لپاره او یا هم د بندونو جوړولو لپاره خورا ښه سیمې لري. دوی وایي هر کال اوبه تورې بیږي او دوی ورڅخه هیڅ ګټه نه سي اخیستلی. دا خلک وړاندیز لري که بندونه ورته جوړ سي، له یوې خوا به دوی د وچکالۍ څخه وژغورل سي او له بلې خوا به د سیلابونو مخنیوی وسي.
د دغه نرخ ولسوالۍ کې چې سړکونه یې، لارې یې، پلونه یې او حتی په ډېرو ځایو کې، په ډېرو ساحو کې موږ د اوبو لپاره اشد ضرورت لرو.
غوښتنه همداسې ده چې دمو د سړک جوړ کړو او دغه د کلینیکونه دمو په حال کړو، شفاخانه دغه ته په مرکزي ځای کې موږ په بار بار رزیم کړی و ارغلی پیشنهاد هم کړی دغه مرکزي ځای دی چې تاسو هغه یې دغه ټیټ بلوکونه دي، شفاخانه سردار داوود وخت نقچی دي. نو دغه کومې شپخونه کوپل کومي بدیر مندوی
مونږه بندو ته ضرورت لرو، ځکه مونږه د بندو لپاره ډیر خجاینه لرو. پس که مونږ د پوته دری دی، یخچی دره ده، توکرک دره ده، سرمردی دره ده، همدارنګه دی دادل دره ده، جوکول دره ده، دلته یو بل دره هم د سرقه په نام دلته خدي بو ډیر خه بندونه جوړیږي، جو بو ډیر خه منبی دی.
د جترسنګ دغه ولایت د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو بیا په خپل سیمو کې د روغتیاي مرکزونو او د لارو د جوړیدو غوښتنه کوي. دی وای په ولسوالۍ کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خورا لوړې او ژورې لري.
عمومي لارې دومره خرابې دي چې یو مریض نشي کولی چې تر ځایه پورې ورسي. د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته دا لارې جوړ کړي.
ولسوالۍ جوړه شي، رنګه ده، مکتبونه جوړ شي، سړکونه پوخ شي، دواشي ته ضرورت دي.
له دې ټولو سره سره د دغه ولایت د یو شمیر نورو ولسوالۍ اوسیدونکي او د مرکز میدان ښار اوسیدونکي هم ورته غوښتنې لري.
بلخوا د دغه ولایت لپاره د طالبان والی کاری بختیار معاذ چې په دې وروستیو کې یو شمېر ولسوالیو ته سفرونه کړي وایي د خلکو دا ستونزې به له خپلو مشرانو سره شریکې کړي.
سر له سبا نه زه د فوایدامې رئیس سره خبره کوم چې دغه کوتل دغه لاره ورته جوړه کړي تر څو د دوی دغه لاره نږدې شي او په نږدې میدان وردګو ولایت ته رسیدګي وکړي. ټولو ولسوالیو د ترمیم پلانونه شته، خو بالخصوص د جلګې ولسوالۍ او د نرخ ولسوالۍ د دې مکمل تعمیرات انشاءالله ورته جوړو. وزارت داخلي سره مونږ خبره کړې دا په پلان کې ده.
میدان وردګو ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې